شماست.
د مخام او بجه شوي زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو په دې او سات خبرونه کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د زما حق د خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالی بشیر ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 38 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تری تم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. له بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم تها پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون یا څه باندې 2 لکه بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې سکالې په افغانستان کې لڅباندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړي. ډبلیو ایف پی نن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکاري نا دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستې اړو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته کوي او ملاتړ یې کوي. د په داسې حال کې چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د نړیوالو مرستې دوی ته ډېرې نه رسیږي. روسي چارواکي وایي دوه بې پیلوټه الوتکې په پلازمینه مسکو کې پر ودانیو لګېدلې دي. د مسکو خروال سرګي سوبیانین نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې سهار وختي 4 بجې دا الوتکه پر دوو ناهستو غنیزو ودانیو ولګېده چې په وینای جدي زیانونه یا تلفات نه دی اړولې. د رسنیو د راپورونو له مخې د دې بي پيلوټ الوتکو ټوټې د دفاع وزارت ودانې ته نږدې موندل شوې دي. د روسي دفاع وزارت بیا ویلي چې دوه بي پيلوټ الوتکې په نخه او سقوط کړې دي. چارواکي وشتلې چې دا وبخي دوه بي پيلوټه الوتکې په نخه کړې او وشتلې دي. چارواکو ویلي چې دا کار د اوکراین لخوا شوی، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د اوکراین په اودیسه بندري ښار کې د روسیې یو توغندیز برید 1 تن وژه او 22 تنه نورې ټپیان کړل، او د اندونیزیا د سولافسي ټاپو سواحلو ته نږدې د یوې کوچنۍ لرګینې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. دا شمېرې د اندونیزیا د پلټنې او ژغورنې د ادارې چارواکو په یو بیان کې اعلان کړي دي. د ادارې ویلي دي چې بیړۍ د یکشنبې له نیمې شپې وروسته ډوبه شوې ده. ویل شوي چې د بیړۍ د ډوبېدو د علتونو په اړه پلټنې روانې دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو څخه په مستقیمه توګه اوري. زموږ علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخوري. د زمري په دریمه نیټه د طالبانو هغه امر ضرب الاجل پر کېږي چې په کابل ولایتونو کې د شذینه سنگارتونونو د تړلو په خاطر کړی دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت فرمان لمخې سنگارتونونه باید د اسد له درې مينېټ څخه وتړل سي. د دوغو سنگارګرو له ډلې څخه یو شمیر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې سنگارتونونه وتړل سي دوی بل کار نه لري او اندېښمنې دي چې تر دې وروسته به دوی خپل ژوند څه ډول مخته وړي. په دې اړه د خپل خپرونې په لومړي سر کې یو راپور اورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
هر شبی که میخواستم سرم پنج دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ایگپ نیست، آرشگاه ها بند نشده.
نداد کابل په نوی ښار کې د یوه سینګارتون خاوند ده. که څه هم نداد ډېر عمر نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې له هغو سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې یې له ډېرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینګارتون معنوي ارزښت درلود، همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موري چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، نن د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده. رویا وایي لومړی د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، بیا چې په سینګارتون کې کار یوازنۍ هیله وه دا یې هم ترې واخیسته.
نن ورځ زمونږ آخري ورځ ده چې په دوکان کې کار کوو او مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو. دې باندې چې مونږ دلته کار کول، دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او زمونږ لاس له دې نه بدتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړی. دې زیاته کړه
چې کار ونه کو په سینګارتون کې نو موږ چې شي وکړو؟ نو 40 کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت موږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس موږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سې شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند آکف ماجر له تلونیز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نه وي عملي کړي، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل کېږي چې نجونې او مېرمنې له زده کړو او کار څخه محروم دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
تاسو د ازادي راډیو د ازما حق د خبرونه او ری په راپور کې مو واوریدل چې د زمری درې منې ته هغه ورځ ده چې طالبانو شذو ته د سنگارتونونو د تړلو ضرب الاجل ټاکلې دي. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونه د دوی سپارښتنې په پام کې نه نیولې، ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړل سوي دي چې دغه سنگار ځایونو ته د سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي بي، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. د دغو سپارښتنو له مخې د سینګار ځایونو مسؤلانې باید پر وخت لمونځ وکړي، حجاب رعایت کړي، ښځې تر سینګارېدو مخکې اودس وکړي او هر سینګار ځای باید د اودس لپاره ځای ولري. خو د سینګار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته هیڅ اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند آکیف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفې دي. هغه همداراز ویلي و چې د ښځو د ورځو استل او د سختګي ورشتانو لګول غیر شرعي کار دی، ځکه دوی دغه سینګارتونونه بندوي. خو اوس یې خپل هغه لامل بدل کړی دی او بل څه وایي. پر دې موضوع نن د خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه اغلی قمر نیازی ده، او همداراز د دوی سره به موږ د اوژي امیل صاحب سره به هم خبرې کوو پر همدې موضوع باندې، او زموږ دریمه میلمنه اغلی پروانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. له دوی درو سره به خبرې کوو. تاسو درو سره ته شرغلاست وایم اغلی نیازی. لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، اول خو ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. په داسې حال کې چې اول ځل طالبانو لکه تاسو چې واورېدل چې دوی ویلي و چې سنگار ځایونو ته ځکه دوی اجازه نه ورکوي نوره چې فعالیت وکړي، چې د دوی په وینا دغه ډېرې پیسې دلته مصرفېږي. او عاکف مهاجر چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان دی، دا هم ویلي و چې د ښځو د وریځو ایستل او سختګي برښتان لګول غیر شرعي کار دی. دا خبرې اول کړې و، خو اوس بیا بل څه وایي. ستاسو په وینا دغه خپل خبره طالبانو ولې بدله کړه؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو د لارې څخه افغان غیرتمن میرمنو ته. اله د چې شوراز مو پیل کړي او دقیقا د دغه ویناوي د دوزباني په شرعي لحاظ باندې هم هغه څوک وایي د معاشر په ورځ الله پاک نه بخشي چې خپل ژبه اړي، هغه به هیڅ د بخښنې حق ونه لري. حدیث شریف ته په دې حقله نو دوی په ډیرو برخو کې داسې دوه ژبې سوي دي چې یو یې دا عمل ده چې اوس دوی وکړله. که د دوی هغه نورې کړنې ته وګورو چې د شروع څخه دوی پر ښځو باندې بندیزونه لګوي او ښځې غواړي ښځو ته ضربه ورکړي، د اقتصادي لحاظ څخه یې ضعیفه کړي، خپل تر لاس لاندې کړي، د هغه ځای څخه چې وګورو دوی د مکاتبو دپاره هم وویل چې موږ به ډېر ژر تر امر ثانی پورې ماتلیو او ډېر ژر به مکاتب پرانیزو، ډېر ژر پانتونونه یې ورپسې بند کړه. پانتونونه چې بند کړل دا به موږ به دلته کوم بې سیرتي سوی ده، کوم بې ایجابي سوی ده، او دا سوی ده، هغه سوی ده، ډېر ژر به دا پانتونونه برته خلاصې چې بالکل هغه د پانتونونو دروازې خو یې تړلې وې په کانکور کې د امتحان د ورکولو اجازه یې ورنه کړه. نو دا یو ځل بیا هم دو زباني ده یا دو ژبې ده چې دوی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی چې کوم دوی لري، کوم وقته چې دوی د سوزو په وړاندې لري، هغه ته یو ځل بیا دوی سوزو ته ځان بې ژبه کړله او خپل ژبه یې واړول. کاکا که ته دقیقا زه مجاهد صاحب ته وایم، دقیقا که ته دا شرعي ګناه ګڼې چې وریځې ایستل ګناه ده او دا سختګي ویشتیان ګناه دي، خو ته دغه اصولنامه ور واستوه، که دوی دغه اصولنامې خلاف کوم عمل اجرا کړله، بیا هغه وخت کې هغه ارایشګاه چې ستا اصول څخه خلاف کار کړده مغه ارایشګاه بند کړه. ته ټول په کل کې ولې بندې؟ ته د دې حق نه لرې چې د خلکو څخه د نفقه پیدا کولو یا د روزي پیدا کولو دروازې ورباندې بندې کړي. کوم بدیل لرې ورته؟ په کوم د کوم بدیل په اساس باندې ته دغه امر صادرې، دغه فرمان صادرې، د کوم بدیل په اساس باندې؟ آیا بدیل یې لرې؟ که بدیل یې لرې خو دوی ته د کار زمینه مساعدولی سي، دوی به دا کار پرېږدي چې زه صحیح ده، ته چې وایې هغسې غلط ده، غلط ده، موږ هم درسره منو، ځکه چې اوس موږ مجبور یو، رعایت یو، چې ته هر څه وایې موږ هغه درسره منو. خو په هغه حال کې چې ته بدیل هم نه لرې، یو ځل یوه خبره کوي بیا بله خبره کوي، اول دې وویلې چې شرن ګناه ده او بیا دې وویل چې د زوم تاوان ده، پکې د زوم تاوان که ته دونه په نظر کې نیسې خو ولور کم کا. هغه نارینه چې څلور ودونه کوي هغه د هغه د مخنیوي دپاره کوم فرمان صادر کا؟ دا بی زبانی خپله د دوی بی ثباتی ثابته چې دوی څومره بی ثباته دي او څومره بی کفایته دي او څومره دوی هغه ورتیا چې په دولت مندانو کې، هغه ورتیا چې په دولتداری کې، هغه ورتیا دوی نه لري.
بله مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه د اغلی نیازی د خبرو په تړاو دوی دوه خبرو ته د خپلو خبرو په جریان کې چې نورې خبرې هم پکښې کې وې، دوی خبرې زما په نظر راپورته کولای سو. یو دغه چې دوی ویل چې که سنگارتونونه بندیږي نو ولې ټول سنگارتونونه بندیږي، ولې یوازې هغه نه بندیږي چې طالبانو ورته سپارښتنې کړې وې او هغوی د دوی سپارښتنې نه دي منلې؟ یوه خبره دوی دا وکړه او بل دوی د بدیل خبره وکړه چې ورته بدیل نه لري، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر دغه سنگارتونونه باید بند نسی ونه تړل سي، ځکه چې د راپور پر اساس په ټول افغانستان کې تقریبا 12000 سالونونه دي چې په دغه سالونونو کې شپې ته زره شو کار کاوه او دا ټول به بیا داندې سي. ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر دغه شرایط چې طالبانو پر شو باندې ایښی ول، آیا دغه رعایت کېدلی سوای په اسانی باندې، او ولې باید ټول سنگارتونونه وتړل سي که ستاسو په نظر دغه دومره غټه ستونزه نه ده د دوی شرایط؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه درنو اوریدونکو ته، د بس ګډون کوونکو ته هیله منم چې روغ جوړ اوسي. واقعاً دوی د کوم کار چې دي کې، اول خو د خور ټولې خبرې زړه له کومې تاییدوم. ډېر په ځای د دوی دا کړنې ډېر ښه تشریح کړه، او خبره دلته ده چې دوی هېڅ توجیه نه لري دې کومه خبره چې کوي بېرته اخلي، شرمېږي، خلک ورباندې انتقاد کوي، هغه د پاره هېڅ اصلا بل کوم هغه نه لري، جواب نه لري. د هغوی هغه کړنې د لومړي ځل دپاره ډېر خندور او ټول ورباندې انتقاد وکړو، حیران پاتې چې بیا څه ووایو. دوی چې تصمیم نیونکي دي دومره علم پوهه نه لري، دومره معلومات نه لري. هره خبره چې کوي د شپې کښېني او څه وایي او څو نفر یو ځای کېږي چې سبا ته به په ښځو باندې څه وکړو څه ونه کړو. نو ډېر په ځای خبره او ډېر مسلکي بحث نه ده د دوی. هغه کړنې چې کوي او هغه بندیزونه چې لګوي د سر نه تر اخره پورې همداسې وو. نو خبره دلته ده چې رښتیا هم دوی د کوم سنګارتون هغه کړنې چې دوی سپارښتنې کړي دي د کوم یو مندیتې دي چې د دوی د سپارښتنې خلاف حرکت کړی دی. هغه صرف بانهګیري ده چې دوی نه دي کړي. تا کله تعقیب کړی دی؟ کومه بېلګه لري؟ آیا کوم هغه لري دې خبرې ته کوم ثبوت لري یا کار دې کړی چې نه؟ خو خلک ترې پوښتنه کوي، اما دا هېڅ دلیل نه لري، هېڅ دا کار یې نه دی کړی. دې خاطر چې په دوی باندې سوالونه دي، دوی د خلکو په مقابل کې باید ځواب ووایي. خلک وایي چې ته ولې نفقه د خلکو اخلي، هلته خو نارینه نه وو. دا مسلک، دا کار چې دی د نن ورځې افرو د دې نن زمانې تقاضا ده، خلک ورته ضرورت لري. دوی کېدای نه شي ته په خپله ستا نارینه دونه سنې لري چې په دې بازارونو کې په دې ښارونو کې ګرتې خلک ترېنه کرکه کوي، ډارېږي. اما لوګر ته نن الکان دي، هر یو سرونه ورته خرئ ګیري ورته پرېږدي، سرونه ورته کچي وهي، په لاره کښې ودرېدلې وي، موټر نه کته کوي. څه حق لري چې ولې د خپل هغه مجاهدینو هغه بڼه چې په ښارونو کښې بېخي وحشت ایجاد کړی دی، په دونه سړي دي اوږدې اوږدې دی، ښځو نه اوږدې، نو سترګې تورې کړې دي په رنجو. خبره دلته ده چې دا خلک فکر وکړه چې وایي معلم ښځه باید معلمه وي او ښځه باید ډاکټره وي، ولې تا د اګزیټ امتحان ته یوه ډاکتران پرېنښودې؟ خو ته اصلا خلاف یې د هغه ټولو خبرې چې ته کوي، هغه دپاره هېڅ منطق او استدلال نه لري.
مننه.
خلک دې بندوي، خلک درته وایي چې معلم دپاره خو تا در معلمین کلک او د ډاکټر هغه آخري مرحلې ته رسېدلی و، تا هغه امتحان دپاره پرېنښودله.
مننه ډېره اغلی امیل، زه بېرته تاسو ته راځم. اغلی پروانه، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دوی اوس سنګارتونونو ته سپارښتنې لېږلې وې، ځینې پیشنهادونه یې ورته کړي وه چې هغه یې نه دي منلي، په دې خطر باندې دوی دغه سنګارتونونه بندوي. په دغو سپارښتنو کې ځینې راپور شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو لاس ته دغه سپارښتنې در رسېدلې وې که څنګه؟
لومړی کې تاسو ته ستاسو محترمې ټریډ ته او د میلمنو ته السلام علیکم وایم. السلام علیکم. او بل دا خبره چې طالبان کوي چې موږ دوی ته راپور ورکړی دی، شاید راپورونه هغه ارشګرو ته ورکړي وو چې چا عمل کړی نه وو، تر اوسه پورې موږ ته یو ډول راپور هم نه دی راغلی. څرنګه چې دا خبره په فیسبوک او په میسنجر واټساپ دې شانو کې خپره کړل، لکه د ارګا بندیز په راډیو مخه وویل شول په تلویزیونونو کې، دغه کوم هغه چې دی ماده دوی ارشګاو لپاره ورکوله باید دی همداسې خپره کړی وای. څنګه چې دا راپور دوی خپور کو په ټوله نړۍ کې ټوله نړۍ خبره شوه، دوی باید دا راپور دغه ډول خپور کړی وای. تر اوسه پورې ماته هیڅ ډول مکتوب نه دی راغلی، بس ماته دا خبره راغله چې بند کارشګا ځکه چې پورې باندې بندیز لګېدلې دی. کوم مکتوب مونږ ته نه دی راغلی، کوم مکتوب دوی له خوا راشي سمه ده، مونږ د دوی د پریکړو د دوی هغه به مونږ احترام وکړو، مونږ هغه مکتوب د دوی منو، کوم کې چې دوی کومې خبرې لیکلي مونږ به سر په سترګو منو، خو مکتوب خو دوی ورکې چا ده. تر اوسه پورې ما خو مکتوب نه دی لیدلې. یو نفر مې کتلې چې راشي وایي ارګا بند کړه، نن یې اخر تاریخ خلاص نور ځای کورو کې کېنی، دغه خبره شوې ده. نه مکتوب مونږ لیدلې دی نه کوم بل خبره. څنګه چې دا راپور دوی خپور کړلو او ډایرکټ لاسلیکو کو چې ارګا باندې بندیز لګوي، دغه چې بد خپل ماده خپره کړې و، د دې په راډیو ته ورکړې وي، د تلویزیونونو ته ورکړې وي، اعلانونه به کړې وي، پرېږده چې بیا چا په هغه باندې اقدام نه وکړي، هغه باندې هغه نه وي منلې، هغه نه وي اکسپټ کړې. اوس چې مونږه کومه ماده مونږ سره نشته دی، مونږ خبر نه یو، او دوی ډایرکټ بندیزو کې د خو نامناسبه خبره و، بل دوی خپل هم نه پوهیږي چې وسو کی.
پروانه جان، تاسو دا څوک پیژنئ چې دغه سي مکتوب ورته ورغلی وي او د طالبانو سپارښتنی ورته ورغلی چې دغه کارونه وکړي او دغه مکوي؟ آیا دا څوک ستا په سنگارګرو
کې؟ گرانی تر کومه چې زه په ننګرهار بخش کې، یعنی ننګرهار ولایت کې کومې ارشګری چې پیژنم، ما سره ملګری دي، زما خپل شاګردان چې تبې ارشګاوی جوړ کړی، جوازونه یې اغېستې دي، اسناد یې اغېستې، هغه ته تر اوسه پورې ما پوښتنې کړې هر یو نه آیا داسې کوم ډول مکتوب شته. وایي استاد کوم مکتوب وي، نو دغه چې به څرنګه چې دوی د بندیز اعلامیه خپره شوه، دغه چې به مکتوب اعلامیه هم خپره شوې وي، هیڅ ډول مکتوب مونږ ته نه دی راغلی، مونږ نه دی لیدلی. اول زمونږ خپل ارشګا امر بالمعروف چته نږدې ده، اول به مونږ ته نږدې دغه مکتوب را کړی وي، مونږ په لږه فاصله کې وړاندې دی دا ریاست، ولې مونږ ته مکتوب نه را کولو؟ مونږ تر اوسه پورې هیڅ مکتوب لیدلی نه دی چې دغه مکتوب دی تاسو ته په دې کې دومره ماده ایزه خبرې وړاندې شوې دي، دا تاسو په ځان عملي کړئ. او پاتې شوې دوی دا خبره چې دوی ویلي دي چې ارشګری دي په خپل وخت سره لمونځ کوي یا په حجاب کې دی راځي، او بل چې باید هر ارشګری دي خپل په سنگارتون کې داسې مشخصه ځای ولري چې اودس لپاره وسی یا نور څه، دا خو هر یو ارشګری کوي، هر یو ارشګری، بلکې دا خو افغاني او پښتانه او مسلمان ټولنه ده، مونږ خپل په حجاب کې راځو، به حجاب کې راځو خپل لمونځ او داس په خپل ټیم، هر یو ارشګا کې داسې ځای شته دی چې الته مثلا دا کومه خبره طالبان ورونه کړی ده چې دوی باید اودس کې چې مخکې له سنگار ندی باید د څه کې اغه ځینه په هر ارشګا کې موجود دي.
او دا خبره چې دوی کړی ده چې باید لمونځ وکړي، پر وخت لمونځ وکړي، او د تر سنگارې دوه مخکې باید شدي او داس وکړي، دغه بستاس په نظر باندې دوی څنګه ګور، څنګه به تضمینوي چې خلکو او داس کړی دي؟
همدا خبره خو دغه خبره خو د دوی د منلو وړ نه ده. کنه اول مثلا دوی خپل وګور کې خبر لري چې څوک پاودس کې دي، څوک پاودس کې نه دي، یعنی دا هغه خبرې دي چې زه خپل هم دا اوس تاسو د راډیو له لارې خبره شوم چې طالبانو په مکتوب کې دا خبرې کړې، تر اوسه پورې خو مونږ ته نه دي را رسېدلې. زه چې د دې لارې خبره شوم، نو دا ماته رقم جالبه تمام شوله چې دا څرنګه کار دی چې دوی ته بچنه دا مشخصه کېږي چې ولا دي اودس کړی دا پاوداس کې ده، یعنی دا یو ډېره جالبه خبره ده واقعیت.
مننه پروانه جان، زه غواړم چې تاسو څخه نور پښتنې هم ورسته وکم، زموږ سره د ټلیفون پر کار شبانی پاتاسي. اغلی نیازی، تاسو څخه بل پښتنه کوم، تاسو د طالبانو دغه ځینی غشتنې واوریدلې چې دوی وایي دا د دوی سپارښتنې دي او ارشګاو یا سنگار ځایونو ته یې کړی دي، په دغه کې دا د اودس کول چې دوی ویل چې شدي باید اودس وکړي بیا سنگار وکړي، او مخکې عاکف مهاجر چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان دی، د ویلی و چې د ښځو ورځې ایستل غیر شرعي کار دی، خو ستاسو په نظر هغه ښځې چې په کور کې ورځې باسي، طالبان به څه ډول دغه تضمینوي چې هغو ښځو ته باید شریعت ور وښیي یا ورباندې تطبیق کړي؟ آیا ستاسو په نظر دغه یو داسې کار نه دی چې یعنی امکان نه لري؟
دقیقا زه خپل په دغه باندې افسوس کوم چې دوی ولې داسې یو صحیح مشاورین نه لري چې دوی ته صحیح مشوره ورکړي، تر څو دوی ادي عقل هغه فرامین چې صادروي، هغه احکام چې صادروي، هغه لږ ذره خو ادي دغه پر طبیعت باندې د ماشومانو په خبره باندې لږ ذره خوش دغه ته نږدې، اصولو ته نږدې. دوی تېره دوره څخه باید درس اخیستی وای. تېره دوره یې نارینه دغسې وهله او ټکوله په سړکونو په بازارو کې په لمانځه به دروله، هغه به ورته ویل کاکا اودس نه لرم، صبر وکړه چې اودس وکړم، ول ودرېږه په لمانځه باندې، ودرېږه په شلاقو به یې وهله. هغه خلکو داسې یو اصطلاح جوړه کړې وه چې تر دا اوسه پورې دا اوس د افغانستان ټول ولس یې ماغه ګاوري ستاسو د راډیو د لارې څخه، چې بیخي یو اصطلاح یې ځینې جوړه کړې وي او ټوکه ځینې جوړه کړې وه، ول کښته او پورته بس هم خو وبه یې وایي څوک. دوی هغه څخه باید عبرت اخیستی وای، درس یې اخیستی وای، لکه څرنګه چې موږ دغسې امید درلود د دوی څخه چې دوی دا ځل ډېر دانسته طالبان دي، دنیا دیده طالبان دي، تعلیم یافته طالبان دي، داسې بې ځایه خبرې به نه کوي. مګر متاسفانه هغه څه شی دغه ده وایي فلاني را بوردن به کعبه او پس آوردن و نمو چیز بود دا دیر بی مافی. نو دلتا سوال داده چه کته دقیقا فرامین صادره، هغه داسې یو فرامین صادر که چې وشایی ستا سره، ستا د فرهنګ سره، ستا د شرعي قوانینو سره مشابهت ولري، یو څه داسې یو څه یې چې پر خلکو تاثیر ګذار یې، داسې یو څه یې چې خلک د دې په ځای چې ستاسې څخه متنفره سي درته نږدې سي، ستاسې ملاتړ وکړي، ستاسې څخه حمایت وکړي د خپل د وطن په سطح باندې، کله چې د وطنوالو زړونه دې ترلاسه کړل بیا هغه درته نړیوال ملاتړ هم ترلاسه کولای سي. خو متاسفانه چې دوی نه خپل هغه ایډیال لري، نه صحیح افکار لري، او نه هم ښه مشاورین لري. نو نه پوهېږم چې دا بل څوک بل بابا ده د دوی بادار کوم بل څوک ده په دوی باندې دغه ملنډې وایي. دا هم د افسوس ځای ده، د تعصف ځای ده، ځکه چې بیا موږ په نړیواله سطح بیا بېرته ټول افغانان یادیږو، طالب او جمهوریت او ښځه او نر نه یادیږي، ټول افغان ولس ورسره یادیږي. دا بیا د افسوس ځای ده چې هغه کس په دوی باندې ملنډې وایي او دوی هغه په ځان باندې تطبیقي او ځان یې نړۍ ته وشرموله، په نړیوال سطح یې ځان وشرموله. دا ډېر غلطه خبره ده. ته څه خبرې چې دغلته به زه د اودس ځای جوړ کړم خو څوک به پکې اودس نه کوي؟ ته څه خبر یې؟ ته راځې هره ښځه دانه دانه چې کوي چې اودس یې کړی ده که نه ده کړی، په کوم طریقه یې چې کوي، دا څنګه د انسانیت د چوکاټ څخه لرې خبره ده؟ مسلمانۍ خو بېخي په ځای پرېده. او اسلام هغه دین ده، هغه دین ده، هغه کامل دین ده چې ټول ادیان ورته، د ټول ادیانو کتابونه، آسماني کتابونه ورته منسوخ شوي دي. ولې اسلام په دا ډول خدای نه کرده خدای نه کرده خلکو ته مسخره کوي؟ ولې اسلام دونه خلکو ته سختوي؟ اسلام د آسانۍ دین ده، په لیاز د خدای ځانونه مو وشرموله، د افغانانو 5000 کلن تاریخ مو هم وشرموله. حد اقل دغه خپل فرامین، دغه خپل احکام د یو اصولو پر بنا باندې صادر کړي. دا اصلا عقل و منطق نه مني چې ته دا اودس ځای غواړې او ته دا غواړې چې باید اول ښځه هلته اودس وکړي او بیا لمونځ وکړي او بیا ځان سینګار کړي. او که واقعا په احادیثو کې دا راغلی ده، اشاره ورته سوې ده چې ورځې کول ګناه لري او فرض مثال د سختګي ویښته یې خودل ګناه لري، هغه د پاره به د یو اصول ورته جوړ کړی وای چې دغه اصول تطبیق کړي. لکه چې مې مخکې یادونه وکړه چې هره رایشګا بیا هغه اصول نه مراتوله، مغه به دې محکوم کړی وای، مغه ته به دې کوم دغه ورکړی وای، نور به هم دا نور به هم ځینې عبرت کړی وای. تاسې خو داسې یو ډول فرامین صادروي چې نه یې عقل مني، نه یې منطق مني، نه یې شریعت مني، نه یې خدای مني، نه یې رسول مني، نه یې بندگان مني. بیخي یو ډول هغه مخکنی څه ووایم، هغه ورور چې مو یادونه وکړه چې په ټولو میډیا کې خپره سوه چې ښځې دي داسې دي، ښځې دي داسې دي، هره ورځ ستاسې فرامین د ښځو په عقل کې او د ښځې لکه چې بل کار نه لري، لکه ستاسې بل یو لړلیز نه لري، تاسې یو قدرت د رسېدلو دپاره، د واک د رسېدلو دپاره برنامه نه درلودل چې تاسو قدرت ته ورسیږي تاسو باید کوم کار وکړي. اوس فقط یو ورځ یو دا خو دغه معنا لري چې فقط تاسو نور رمضان شرموي. د شرمېدلو څخه بنا نور بل کوم دغه نسه دلته کوم څه ځای نه لري. ډېر زبرم
مننه اغلی نیازی. اغلی امیل استاسی څخه د سنگارتونونو د دغه ستونزې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې په اقتصاد باندې څومره زور راولي. کله چې 12,000 سالونونه وتړل سي او په هغه کې د راپور له مخې 8,000 شاوخوا ښځې بیکاره کیږي د دې سره، دا ستاسو په نظر د افغانستان یا د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسوي؟ په ځانګړې توګه ځکه چې دغه سنگارتونونه تقریبا ټوله یې اکثریت یې یوازې د ښځو وه، د ښځو هلته کار کاوه او د ښځو په نوم وه، چې دا په دې معنا ده چې یوازې د ښځو اقتصاد ته ضرر رسوي.
زیات خفه شوم او خوا سره یو خوزګارتیا ډېر زیات شو. ورځ تر بلې کودکستانونه له منځه ځي، هلته هم استادانې معلمینې وي، مېرمنې وي، مثلا سروالۍ کې ډېر زیات ښځې کار کولې، سرمالانې وي. هره ورځ هغه ارګانونو کې چې زیاتره ښځې بوختې وي، او دا آرایشگاه چې بیخي بالکل ټول زنانه محیط دی، نو چې کارشګه هغه کوي، هغه سلمانی د نارینه د مسته کوي، هغه ساق لري چې فیشن کوي او هغه کوي او رنګارنګ خطونه په مخ وباسي، هغه ولې پرېږدي؟ هغه سره ولې دښمني نه ولري؟ زه فکر کوم چې دا امر بالمعروف چې هغه ځلیم د ښځو د ډبولو وهلو او د میرمنو سره د دښمنۍ مرکز په نامه یادېده، اوس صرف هر هغه څه چې کوي اول د ښځې قابل کوي. ښځې کوي پیسې شي، یو واری فکر وکړه، دا فکر کړی دی چې کدوی ایس عاید ونه لري نور اقتصادي صفر شي، او دوی کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، نه کوم بد کار کوي، بلکې ښځو سره د ښځو د هغه دپاره کار کوي، د خدمت دپاره. نو زه فکر کوم چې دا بالکل غلط کار کړی دی. دنیا کې ځان وشرمو د خور خبره، نو دوی کوم بدیل هغه ورته نه ده سنجولی چې دوی بالاخره ښه څوکي که دا کار ونه کړي. عاید دوی ونه لري، زیاتره دوی میړونه نه لري، زیاتره دوی بې سرپرسته دي، او هغه کسان چې ورسره کار کوي هغوی هم کله چې مکتبونه وتړل شو، کله چې د کار نه ووتل هلته لاړل، نو دوی څه توجیه لري؟ مثلا هغه ورځ نمایشګاه و، ما ورته وویل چې دا 80% دلته ښځې دوکانداران دي، همدا طالب راځي ورسره ټوکې کوي، ټکالې کوي، چنې وهي، دا په څو ورکوي، دا په څو نه ورکوي، ده ته څه هغه لري چې دا پرېږدي؟ او آرایشګاه چې هیڅ نارینه هلته نه ننوځي هغه نه پرېږدي. او اوس یو بل کار یې اخیستی دی چې د ښځو په سالون کې زوم به نه راځي د ناوې سره. نو دا زوم چې راځي خو دا محرم دی، دا د هغه ځای ته راځي چې هلته یې خپل خپلوان دي، عزیزان دي، پردي خو نه دي، یا چاته خو نه ګوري. نو د هغه وخت چې دا وړل کېږي، اوس امر بالمعروف یې ودرولی دی چې که دا کار یې وکړو بس ورباندې بلوا وکړي. دا خو نو ډېره سخته ده، دا د ژوند دغه اساسي او بشري حقونو سره دومره په ټکر کې دي، دوی دومره زیدیت یې اخیستی دي چې دا ساحه د ژوند ډېر زیات څنګهوي. او دا ښځې کوم لاره غوره کړي؟ دا بېلاریتوب وکړي چې دوی آرایشګاه چې یو معقول یو قبول شده هغه و دلته خلکو منلی و، دوی کار کوو، زحمت ایسته او د خپل زحمت د لارې نه یو مړی ډوډۍ پیدا کوو، نو بالاخره دا څه وکړي؟ دوی د چا خبره کوم مشاورین هم نه لري، او د چا خبرې ته هم غوږ نه نیسي. که څوک ورباندې کوم څوک پوښتنه کوي، وایي دا زموږ داخلي چارې دي، دا زموږ داسې دي واسې دي، دوی هېڅ توجه نه لري او خپل هغه کړنې ته. دا لوی جفا دی واقعا. زه ډېر ځورېږم ځکه 8,000 مېرمنې به بېکار شي په اطرافو کې، په دننه په کابل کې. دوی ته خلک ضرورت هم لري، خیڅو کې کور په کور دغه شرایط نه لري. دوی کور کې که د کور نه دا کار کوي، هغه کور به هم تعقیب شي، هغه کور کې به هم دوی لانجې پورته کړي.
ډیر مننه غلی امیل. غلی پروانه، تاسو مخکې د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې تاسو ته یو کس راغی او وی ویل چې نور آرایشګا بند کړئ، دا سنگارځای باید وتړل سي، خو کوم مکتوب تر مخکې نه دی درته راغلی. که تاسو لطفا دغه کیسه موږ ته وکړئ چې د طالبانو کسان تاسو ته څه ډول راغلل او ستاسو سنگارځای څنګه وتړل سو؟
خورجانې، په هغه ورځ باندې زمونږ چې وو د سهار لخوا مشتریان مو درلودل، د شپې لخوا وبخي، د شپې لخوا زمونږ ما یو مشتریانو بعد د ماسپښین د دوه بجو لخوا دا چې زمونږ مشتریانو پروګرام د واده هلته تلل، مو دوی جوړ کړل. نو هغه ریلګه ته بد ناولې کېږي چټله شو کچې په شو مونږ راغلو سهار ټایم کې، یعنی پرون اول ورځ. هو، پرون مونږ خپل رشګا ته لاړلو، هغه مو صفا کوله، منظم کوله، مو چې دا صفا کو منظم کو دې ټیم کې ما خپل شاګردانو ته وویل مالک شاید دا زمونږ او ستاسو لاس ورځې، یعنی اخر ورځ چې دلته چې مونږ دا صفا کوو، او هغه ویل الله دې نکیا. په دغه ټیم کې مونږ همدا خبرې زمونږ دوام کول، مونږ رشګا پاکه کړې وه، کېناستو چې یو پیاله چای اوس خپل ستړیا وباسو. په دغه ټیم کې بهر خونه یو ټک ټک وشلو، مونږ ویل شاید څوک اوسي. زما یو وړکی شاګرد وه، مونږ ځان سره وړه شاګرد ساتل چې د بهر لخوا ټک ټک وشي، مونږ هغه ورته وروباسو چې وګوره څوک دي. هغه وروتله، ویلې مهرباني ماما څه دي، ویلې چې زه د سي د امربل معروف لخوا راغلی ګل شوی ما، او دا رشګا به مونږ بندې کړي، دا ستاسو نن څنګه ایله ده، تاسو ولې نه بندوئ، څه خبره ده؟ بیا زما بل شاګرد دروازې تر شا ودرېدله، ورته ویلې کاکا مونږ یې بندوو، سمه ده، زمونږ د نن ورځ د نظافت ورځ، مونږ چې مونږ رشګا صفا کوو، دا دې اوسې بند نو سامان مت نه کول، کچې تاسو اجازه نه مونږ بلاو شو، خو اخر زمونږ ګناه څه ده؟ هغه هم بس غو نه کوتل چې بس دا مو اخره نه ورځ دي، او رشګا مو بند کړي، سر له سبا مو نه ګورم، مونږ هم رشګا بند کړل، او دا چې راغلو کوټه ته، نه پامغه شیبه په مونږ باندې رشګا بند کړ خپل کوټه ته نه راغلو. په کوم حالت کې چې زمو شاګردان تل دي مونږ راغلی یو، یعنی اول مونږ زمونږ فامیل لیدل دي، له دې نه ورسته راغلی چې مونږ باندې څه حال تیر شوی.
او تاسو مخکې ویلي و چې هغه شوزو چې تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې لاریون وکړ، تاسو ویل چې دغه لاریون پر ځای خبره ده، او شوزي باید اعتراض وکړي ځکه چې د دوی خبره باید ومنل سي او حقونه یې باید ورکول سي. ستاسو کومه ټولنه ستا، کوم انجمن یو داسې ځای ستا چې تاسو په هغه کې خپل استازي وټاکئ چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي ستاسو لپاره؟
مونږ چې څنګه وایې په یو بل نه پسرل کېږي، یعنی ګرار خلک بیا ټول دغسې حالات دي. دوی چې دی مثلا هغه نجونې که دوی ځانونه آماده کړي یا یوازې کړي، دوی مذاکرات وکړي، خپل اعتراض حق پورته کړي، خپل حق لپاره وجنګېږي، هر یو ته مونږ ویلي ول هغوی مخکې دوی دې خپل فامیلونو ته ګوري، د چا ورکوټې ورور وړي، ځکه چې نجلۍ ته څه نه شي ویلی، ښځې ته څه شی نه شي ویلی، د هغوی د کور یو غړي یو عضو چې نارینه اوسي د هغوی نه زور دی وباسي. او د دوی د کار خو بس هغه مظاهرې تاسو وکتلې چې څرنګه وي، هغه مظاهرو کې د اوبه په شینبل ول، په هغه ښځې چې حجاب کې راتلې که په اوبو لمبې شي د هغې د جسم هره برخه معلومېږي، هغوی که په لمبې شي هغه څه اوبه پرې وشیندلې، ډزې پرې هوایي وکړلې، ګاز پې وشي، ملاغې کې جلې جوښ کېږي، هغه نامحروم خلک ګوري که په ایجاب کې موسي خو چې د اتمن چې هغه زوف شي یا لمده شي یا بهرني سړیان ګوري. دوی مونږ د حیو عزت ځینې ویستلو د سړک په سر کړو، څلور کونجه دیوالونه ول، څلور دیوالونو کې مونږ بندې ناست یو، مونږ ته ښځې راتلې مونږ کار کولو، د دوی د دې کار له امله چې مونږ خپل حق غواړو، مونږ یې ویستو د سړک سر ته، سړک سر ته مونږ ویستو، په سړک سر کې به مونږ دا کارونه کوي، اوبه پاش کوي، ګاز اچي، او بیا وایي ډزې کوي. خو دغه کارونه چې دوی کوي، هغه عمل چې مونږ وکتلو خو د مونږ سره هم کوي، مونږ سره هم دغه عمل ته ښه صحیح داسې ډاډه ولاړ وي کولی شي، که دا عمل نه وي یا د فامیل د عضو نه یو نارینه نفر اخلي هغې ته سزا ورکوي. نو کومه میرمن غواړي چې د هغوی د فامیل عضو نارینه دي په هغه کې شي تکلیف کې شي، که هغه ماشوم اوسي، غټ اوسي، متوسطه حالات کې اوسي، تا نه وړي، ته بیا څه کولی شي؟ آیا ته بیا خپل اعتراض کولی شي، خپل حق ته لپاره غږ ایستلی شي؟ نه، په هیڅ شرط ته نه شي ایستلی. کله چې ستا د بدن، یعنی ستا که د ښځه و چې د هغې نه اولاد به ویسي، یا که خور و چې د هغې نه ورور وړي یا پلار وړي، آیا کومه لور غواړي چې پلار دی یو څوک د هغې په وړاندې په مخ ووخي؟ آیا کوم خور غواړي چې د هغې ورور دي یو بل نارینه د هغې په وړاندې په مخ ووهي؟ آیا څوک غواړي؟ نه نو موږ څنګه اعتراض وکړو، څنګه خپل حق وواړو که غږ چې ګو هغه څه حالات دي څرنګه چې په کابل کې تر سره شو، که نه وي بیا دغه حالات ته مړولي.
ښه، او د ټولنې په اړه باندې تاسې داسې یو ځای لرئ چې یو مشر د ځان دپاره یو استازی وټاکئ چې هغوی بیا وکړای سي چې د طالبانو سره خبرې وکړي که امکان دي وي؟
داسې مشر به کول د کومه کومونږه؟ مونږ دا خپل حق غواړو، دا د ستاسو د رادیو د لارې، د نورو رادیو د لارې، همدغه د واټساپ، د فیسبوک، د دې شیانو د لارې مونږ خپل غږ پورته کوو. دوی چې مونږ خپل مونږ په داسې حالات کې ګورو چې ځورېږو، کړېږو، ورته غږ ورته کوو، ښه ګوري، داسې نه چې نه ګوري. دا تاسو خپله مو لیدل چې په کابل کې په مظاهرو کې څرنګه اړې ترسره کړو، چې دوی زمونږ داسې دا اعتراض او خبرې ونه مني. زمونږ مشر چې څوک وو اوس مهال خو نه شته چې څوک لاړ شي ورته، هر یو وایي بس پرېږدي، دغسې حالات در باندې راولي، بس پرېږدي.
مننه، مننه. اغلی نیازی ستاسو څخه د اغلی پروانه د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی د خبرو څخه موږ داسې و انګیراله چې تر اوسه پورې طالبانو دوی د دوی استازو یا د رایشګاو یا د سنگارتونونو دغه څښتنانې چې دی هغوی ته هیڅ هم نه دی ویلي، یا د دوی سره نه مذاکرات کړي دي، نه خبرې ورسره کړي دي، نه د دوی وغوښتنو ته تر اوسه پورې کوم ځواب ویلی دی یا غوږ نیولی دی. ستاسو په نظر آیا اړتیا نه ده چې یو کمیسیون باید طالبان جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو استازي دا ډول ستونزې حل کړي، یا د دا ډول خلکو سره چې د هغوی اقتصاد متضرره کېږي د ځینو پرېکړو له کبله، چې د هغو استازي ورسي هلته خپل شکایت درج کړي، بیا د طالبانو استازي ورسره وکولای شي چې د دوه خلکو سره مذاکرات وکړي؟ د مثال په توګه دغه مخکې اغلی امیل د وړکتونونو خبره وکړه، د وړکتونونو د بندېدو خبره چې زرګونو کورنۍ متضرر شوې په دا خاطر باندې چې ښځې هلته کار کوي او هغوی نورې نسوای کولای چې باید خپل کار ته ادامه ورکړي، دغه ښځو به د دا ډول یو کمیسیون سره خپل غوښتنې ورته رسولای، او یا به دغه د سنگارتونونو چې بانسول دوغو کې داس چې خپل غوښتنې هلته ثبت کړي وای او ورسره خبرې کولای، یا دا ډول نور هغه غوښتنې چې خلک یې لري. ستاسو په نظر اوس وخت نه دی رارسېدلی چې دا ډول یو اداره جوړه سي چې طالبان د خلکو سره په تماس کې سي؟
دقیقا، موږ پښتو کې یو اصطلاح لرو، وایي چې د تاوان مخه هر وخت ونیسي ګټه ده. که دوی مخکې مشاورین نه درلودل، که مخکې داسې مسایلو ته پام نه وکړی، که مخکې دوی داسې توقع نه درلود چې زموږ په داسې فرامینو باندې یا داسې احکامو باندې به خلک غبرګون وشي او زموږ او د خلکو تر مابین، د ولس تر مابین واټن پیدا کیږي، که دا ایډیا د دوی سره مخکې نه و، اوس خو یې تجارب ولیدل. اوس د دوی دغسې یو کمیسیون جوړ کړي په راس کې د هغسې علما چې دقیقا عادل اوسېږي او عدالت وکولای سي، او د دوی ترمنځ د پل حیثیت ولري چې ولس او دولت څنګه سره وصل کی، څنګه هغه ستونزې سره حل کی، ستونزو ته د حل لارې څنګه پیدا کی. داسې یو کمیسیون باید جوړ سي، او سخته اړتیا ده ورته، د وخت ضرورت ده، تقاضا ده، د دوی د بدنامۍ څخه به هم مخنیوی وسي، د دوی د دولت د اقتدار پایه به هم پخه سي، زمن که ولس به هم ځینې راضي سي، هغه د ولس مشکلات به هم حل سي. تر یو بریده پورې ډېر افغانستان په سخت حالاتو کې قرار لري، د افغانانو ژوند د ډېرو خطراتو سره مخ دی، په اوسني حالت کې اقتصادي بحران په افغانستان کې اوج ته رسېدلی ده، خلک د سبا او د ماښام ډوډۍ نه لري، کار نه لري، فرصتونه نسته. نو په لحاظه دوی باید دغه حالاتو د لا شوالۍ دپاره باید داسې یو کمیسیون جوړ کړي، او د دغه سي حالاتو چې د دوی او د خلکو تر مابین واټن ډیریږي، فاصله ډیریږي، او بالاخره دغه ولس په دوی پسې پورته کیږي، د هغه څخه دوی باید مخنیوی وکړي، ځکه چې دا نن نه سبا که دغه حالات روان وي او مخنیوی ونیسي، بالاخره ولس خپله پر دې پسې پورته کیږي.
مننه اغلی امیل تاسو زموږ په مخکنی امخ کې چې موږ یو راپور خپور کړی په دغه کې تاسو د یوې شزی چې ندا یې نومو د دې ژغواورې دی وویل چې د دې سنگارتون دې ته یو مانوي ارزښت درلود او دا یو هنر دی چې د دې زده وو دې همداراز ویلي دي چې دې د دغو پیسو چې دې ګټلې د سنگارتون د لارې او د دغه کار چې دې کاوه د هغه له لارې دې د یتیم د یوې یتیم نجلۍ سره مرسته هم کوله چې اوس په هغه یتیم نجلۍ هم بې سرپرسته پاتې سي او دا به په خپل هم څه کار و روزګار نه لري چې د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. ستاسو په نظر دا ډول ښځې چې دغه هنر لري د سینګار کولو دوی د دغه ترڅنګ چې یوازې په خپله بیکاره کیږي د نورو هغو خلکو سره چې دوی د دوی ګټه ورته رسېدله لکه کورنۍ خپلوانی دغه ستاسو په نظر څومره جدي ستونزه رامنځته کوي؟
بالکل په دې طالبان هم پوهېږي دنیا هم پوهېږي موږ هم پوهېږو اما متاسفانه وي دی هر هغه څه چې هغه ظلم هغه مظالم چې د یو مېرمنې په مقابل کې دوی کوي دوی خپل حق ګڼي دوی هېڅ اصلا پروایې نه لري وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک به شرمیږي نه نو دوی په دې نه شرمېږي چې دا خدای مکړه بلاریتوب ته مخه وکړي دا څه وکړي دې ټولنه کې به څه وشي ته خلک حیران دي چې دوی په کومه لار باندې نور څه غواړي دین وروسته به څه غواړي چې د خلکو پام نه دی هغه شیان ته د دوی فکر دی نور به دغه اکسیجن به موږ ته پرې نه دي چې موږ تنفس وکړو واقعا دردونکی دی یعنی ډېر خلک ناروزي واخیسته دا دومره دردوار دی دومره دوی لوی او ستر جفا د افغان میرمنو په مقابل کې کوي میرمن نه کورنۍ کې تباه تباه شول هر ورځ په بیکاري په وزګارتیا په د عاید نه درلودل دا ولګه دا به څنګه مهار شي ته دا خو ډېر لوی ستر فاجعه ده انسان به انسان وخوري زه بیخي حیران پاتې کېږم چې هر ورځ دوی همدا لوی اخیستی دی همدا ریبل کوي چې څنګه موږ کولی شو چې دا خلک د کار نه لاسې واخلو فرصت هم نه وي پیسې هم ونه لري دا یو ځایي دا ټول ملت دی وژني څه کوي دا رقم حالات که ادامه ولري تاسو باور وکړئ چې یعنی ټولو ته عصبي ناروغي پیدا شوې ده دلته ټول خلک خپه ښکاري دی چا په مخ کې به ته خندا او نه ګوري په شوندو او دغه هر څه طبیعت ته چې وګوري دا ټول خپه ښکاري دا ډېر سخته ده هېڅ یو برنامه نه لري دنیا هم تماشاګر دی که غبرګونونه ښي دوی په مقابل کې کوي دوی په ډېر اسانۍ سره وي خدای دې نه کړي داسې نه ده واسې ده بس هر څه تامین دي دنیا ګل ګلزار دی موږ څه وکړو موږ چا دپاره موږ خو زه دلته بندیان یو موږ حیران یو چې د آواز چا ته پورته کړو او دغه آواز زموږ هېڅ ځای هم نه نیسي خبره په دې کې ده چې هیڅوک نه اوري او هیڅ تاثیر پرې نه لري که هغه معقوله خبره وي که نه معقوله خواست وي که هر څه وي دوی دپاره د دوی غوږونو کې مالوچ دی او دوی کاڼه شوي دي اوس د دوی سترګې هېڅ نه ګوري
مننه اغلی امیل اغلی پروانه تاسو د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې مکتوب نه دی درته درغلی او د طالبانو هیڅ سپارښتنې تاسو ته نه دي رسیدلی او طالبانو نه په بره تاسو ته وویل چې نور خپل سنگارتونونه بند کړي ستاس په وینا تر دې مخکې چې ضرب العجل راورسیږي طالبانو یو کس تاسو ته درلیږلی و چې تاسو ته ووایي چې نور د سنگارتون بند کړي که تاسو فکر کوئ چې طالبانو دا سنگارتونونه دا سنگار ځایونه د دې خاطر د تړلو پرېکړه نه ده کړې چې دوی هغه شرایط درلودل چې ستاسو په نظر دا شرایط تاسو مخکې هم وویل چې ډېر اسانه دي په اسانۍ باندې ترسره کېدای سوای تاسو څه فکر کوئ چې طالبانو ولې دغه اقدام وکړي چې باید راشګاوي وتړي
ښکاره خبره ده طالبانو نه همدا غواړي چې څنګه مکتبونه بند کړل هغې کې څه خبره وه تعلیم و که یو څه ناڅه یو پوهه چا په کې ترلاسه کوله یو ماشوم په کې ښه روزنه اخیستله هغوی ښه بد په کې پېژندل اوس هغه ماشومان چې په کوڅو کې ګرځي هغه ښه دی که تعلیم ورته ښه وو پوهنتونونه یې همداسې بند کړل هغه خلکو چې پوهه ترلاسه کوله هغو خلکو چې دنیا معلومات یې ترلاسه کول هغه یې بند کړل همدغه چې دوی کار صرف د ښځو سره دی، د ښځو زورول دي. او مخکې خبرو کې تاسو یادونه وکړه چې دوی د ښځو په اقتصاد باندې یعنی بندیز شلو، یعنی د ښځو اقتصاد ته ضربه ورسول. یوازې د ښځو اقتصاد نه دی، دی کې هغه دوکانونه چې چا په کرایه نیولې او هغه خلکو ته ضربه ده. دی کې مثلا امدوی ته خپل دوی خپل حکومت ته ضربه ده. مثلا 2000 آس پاس به په مکمل افغانستان کې ارزګه وي. د دوی هم دومره ارزګه چې دوکانونه ول د دوی به کرایه مو د دوی به د برق بل هم ورکول کېدلو، د دوی به مالیه هم ورکول کېده. دوی مکمل افغان ته افغان ولس ته ښه اقتصادي ضربه ور ورسوله، ښه ژوره ضربه ورسوله. خو دوی دا فکر نه کوي، دوی فقط دا فکر کوي چې څرنګه یو افغان میرمن وځورېږي، څرنګه کولای شو چې دوی وځورو، څرنګه کولای شو چې دوی د کور په داخل کې بند کړو. هغه څرنګه دوی یو هغه متل ده چې ده چې اورېدلی دی چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. دوی هماغه خبره په ذهن کې نیولې ده. بل څه نه، څرنګه زه حیرانه دي په دې ته په دوی یم چې دوی وایي چې موږ مکتوب خور کړی، تاسو چې اوس کوڅه په کوڅه ناحیه په ناحیه تاسو نفر لګی او ښه ځایونه مشخصه کړي، ارشده او پرې غر 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 رابندې کړې، مهر لګې کړې، نو داسې به م هر یو ته مکتوب ورکړی و که نه؟ کاغذونه خو یو خروار دي، چاپ کړي به مو ورکړي به مو چې دا مکتوب واخلي ولګوي. کومې ارشده وي چې په هغې مکتوب باندې عمل نه وکړی، بیا د هغې په وړاندې به م ښه صحیح ریاکشن اخیستی وي، ښه صحیح عکس العمل به م ښکاره کړی وي، تر څو نورو ارشده هغه ریاکشن هغه عکس العمل لیدلی وي، په مقابل کې خپل ځانونه اصلاح کړی وي. خو نه، نه کوم مکتوب مونږ لیدلی دی، نه مو ښه لیدلي، نه مو بد لیدلي. بس دغه خبره مو واورېده، لکه په پرون چې هغه سړی راغلی وویل بند کړئ ارشده، خو دغسې به دې یو نفر رالېږلی او کاغذ به دې ورکړی وو چې دغه مکتوب دی په دې عمل وکړه. لکه پرون چې دې نفر راولېږو ارشده بند کړئ، بندې شوې، پرې چې پرې عمل نه وی شوی.
ښه، او ستاسو غوښتنه اوس پروانه جانې څه ده؟ طالبان باید څه وکړي؟ تاسو دا غواړئ چې دغه پرېکړه باید بېرته لغوه کړي؟
هو، زمونږ د طالبان ورونه دا خورا په درنښت باندې هیله کېږي چې خپله دغه پریکړه په ښه انسانیت له لحاظه، او که بیا ځان ته مثلا مسلمان یو، مونږ مسلمان زورول ګناه ده، بېخي قطن ګناه، ښه صحیح ګناه ده، مکمله ګناه ده. پلیز یعنی خیر دی، مهرباني له لحاظه تاسو خپل دغه کوم بندیز چې کړی دا لغوه کړئ. دا لغوه کړئ، دا بې ځایه بندیز دی. هماغه مکتوب چې تاسو موږ مکتوب لیږلی، مکتوب لیږلی، هغه مکتوبونه کاغذونه زیات دي، چاپ یې کوي، په هر یو ځای کې خپور کوي، د ښار د ناحیو د هر یو کوڅه کې خپور کړي، پرېږدي چې په هغې مکتوب باندې موږ عمل ونه کړو. خو دغه بندیز ډېره ضربه رسوونکې ده. اول زه چې په کور یم، ما خپل فامیل ته د دې له لارې اقتصاد، ما خپل فامیل سرپرستي کوله، ما د دې له لارې خپل فامیل ته نفقه ورکوله. زما مور دا د اوس عصبي تکلیف اخیستی دی، زما د مور یعنی زما خپل فامیل یولس فامیله مې دی، کور کې مې پلار چې دی عمر تېرې ده، هغه خفه دی، ورونه مې خفګان سره مخامخ دی. زما ورور اوس بازار ته ځي او ورځ ما ته پیسې ورکوي، اوس بازار کې دوی کشه کې خرڅوي. خو چې زما خپله وظیفه وه، ما مې چې کله دا ارشده جوړوله، زما د مور د واده سره مونږ هغې سره خرڅ مو کړل، ځان ته مو پ یو کاري.
بله، هیله د ستاسو غږ مشتره دی، مهرباني.
مونږ هغه سره خرڅ کړل، ځان ته مې په یو کاروبار جوړ کړو.
بلې،
بخښنه غواړم.
هله د پروانه جانې، ستاسو غږ مهم دی او ستاسو نظر مهم دی، او زموږ رادیو افغان ښځو ته ځای ورکوي چې دوی باید خپل نظر ووایي او خپله کیسه وکړي او وکړای سي چې خپل هغه غوښتنې چې دوی لري تر چارواکو پورې ورسوي. د دغه خبرونې هدف هم دغه دی چې ستاسو خبره تر افغانانو پورې ورسیږي، تر طالبانو پورې ورسیږي، او بیا هم تاسو و نظر ته ځای ورکول سي.
مننه، خیر وسی. ما دا ویل چې موږ خپل موجان سره خرج کړل، موږ ځان ته دا کار جوړ کړو، او دوی ته شي انصاف پډه مو ته دې بندیز ولا غوړو.
پروانه جانی مننه ستاسي دغه ژغ چې د درد څخه ډاکتي شایي تاسي د هغو نورو سنگارتونونو د ښځینه کارکوونکو د استازي په توګه دلته په دغه خبرونه کې خپلې خبرې خپل ژغ ورساوه او د طالبانو چارواکو شایي ستاسي ژغ اورېدلی وي. او زه به د خپلو نورو میلمنو څخه هم پوښتنې وکړم بیسته تاسو ته براسم هیله ده چې تاسو بهتره احساس وکړئ وروسته. نیازی صاحب تاسو واورېدل چې پروانه جانې و دغه ته اشاره وکړه چې د آرایشګاو یا د سینګارتونونو د بندېدو سره یوازې د ښځینه اقتصاد نه دی متضرره سوی بلکې د دوی په وینا د ټولو خلکو اقتصاد ته ضربه رسیږي په دې خاطر چې د دوی په وینا دغه د سینګار مواد چې دوی اخیستل دغه د نارینه او څخه د نورو دوکانونو څخه اخیستل چې هغوی ته ګټه رسول. دوی وویل چې دوکانونه یې په کرایه باندې اخیستي و چې دغه کرایه بیا نور خلکو ته ګټه رسوله او همداراز دوی حکومت ته مالیه ورکوله چې د دې سره د حکومت په ناخالصو عوایدو کې اضافه کېدله. ستاسو په نظر دغه څه ډول یو ستونزه ده چې باید حل سي یوازې په دې خاطر نه چې طالبان یو خبره کوي چې د ښځو سینګارتونونه باید بند سي په دې خاطر چې دوی یو لامل یادوي بلکې د دې نظر ورته وکتل سي چې څومره زیان رسولای سي افغانانو ته؟ بله آغلی نیازی تاسو زما ژغ راځي؟ آغلی نیازی که تاسو زما ژغ اوري تاسو مهرباني وکړئ ما ته وځه. فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی نیازی سره قطع شوې ده. موږ به بیرته هڅه وکړو چې دوی ته زنګ وروهو. آغلی امیل همدغه پوښتنه ستاسو څخه کوم. آغلی پروانه وایي چې یوازې زیان و ښځو ته نه دی رسېدلی، تاسو څه فکر کوئ؟
بالکل د نظر تاییدوم. ما هم دا فکر کوم چې دا خو یو سایکل دی، دا خو د دې ټولنې ټول برخو ته ضرر رسیږي. او کله چې ورځ ما دا کراچیوان ته ویلې مالې زه ته خو ښه یو څه خرڅوي تا نه چا کار نه راخیستې، ویل داسې ما وایه زما خریدار چې ماش ونه لري پیسې ونه لري هغه ما نه څه وانخلي. زه هم یو څو ورځې بعد هېڅ کېږم، زه هم نور خسته کېږم. دا هر څه خو زه کور ته بیرته وړم، بیرته خوسا کېږي خرابېږي، بالاخره ما نقص وکړم، ما هر څه له لاسه ورکړم. نو زه خو په خلکو باندې ودان یم، خو همداسې چې یوازې آرایشګاه یې له منځه یو نوړه، یوازې مېرمنې ته تاوان ونه رسوم بلکې د حکومت عوایدو ته یې تاوان ورسوم. هغه کور والا چې دی په کرایه ورکړی و نورې برخې ټول متضرر کړې، ټول خپه دي. دوی نه پوهېږم چې دغه برنامه که د بل چا نه اخلي، خو هم داسې یو کړنې دي چې دوی په سر سترګو ګوري چې ټولو ته تاوان رسېږي. او دا هېڅ ښه کار نه دی، هېڅ معقول کار نه دی. دا خو ولسونو حکومت تر منځ لوی واټن ده، ولې نور خو خلک بیزار کېږي؟ حکومتونه خو خلکو ته خدمات راکوي، د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره دوی برنامې نیسي، فکرونه کوي، کار کوي چې خلک ولس باید آرام وي. نو بل حکم مفهوم نه لري. زه نه پوهېږم چې دوی مشران دا دنیا اصل عملونه دوی اوري نه اوري چې خلک ورته څه وایي. هره ورځ په دې رنګا رنګ تبصرې کېږي، په دې باندې انتقاد کېږي چې دا ښه کار نه دی، دغه لاره چې تاسو کې دي ځي دا بالکل انساني نه دی، دا بالکل اخلاقی نه دی. دا رقم کړنې چې هره ورځ د خلکو نفقه او د خلکو روزي سره تاسو دشمنی کوي، هغه انسانان له لاسه ورکوي او بالاخره دوی مجبوریږي چې یا فرار وکړي په غیر قانوني لارو نه او یا دلته په ډېر بد حالت ژوند کوي. نو څه رقم دا؟
بله د آغلی امیل څخه مننه کوم. فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. آغلی نیازی موږ سره دوه دقیقې پاتې دي. ستاسو په نظر طالبان باید اوس څه وکړي؟ د ښځو غوښتنې باید ومني څنګه؟ تاسو کوم وړاندیز لرئ؟ بله آغلی نیازی ما ژغ تاسو ته راځي. اوریدونکو فکر کوم چې اغلی نیازی هم رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ د خپرونې د ازما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپلو درې سرو میلمنو اغلی قمر نیازی، اغلی اوژې امیل او اغلی پروانه څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له نوي موضوع سره له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Okay.